The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Out Zwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو هر کله مو کوم بختيار ساحلی مو تاسو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه اوري د دې ونې په خبرونه کې به واوري د ورستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالي ګټلې دي د قشتپې شلوریز لیگ د کیفیت الوب په تړاو د کرکټ شنن کې نیوا کې لري د افغانستان فوټبال غوره لیگ وروستي حال هم درکو د راتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره ځینې نور هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او پای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوي قشتپې شلوریز لیگ په تړاو ځانګړې مرکه درته خپره کړو د مرکه میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی پہلے د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو له وروستیو سیالیو کو د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالي تر سره کړې چې درې دوه د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدي دغه سیالي چې د اپریل میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي د رواني می میاشتې په 9مه نیټه وروستۍ سیالي تر سره شوه لومړنۍ درې سره سیالي د کوربا لوبډلې په بری تمام شوې خو وروستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه دوه سلیزی ووهلې هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکای لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې د نوموړي په 15 سیالیو کې د دوه اویاورچ په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې دوه سلیزی او یوه نیمه سلیزه یې جوړه کړې وه د غراز د مخکخو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوا نه شاهد الله بیا په دویم مقام واغې 15 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 140 منډې جوړې کړې وې د توپاچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې وو هغه په 15 سیالیو کې د 40 ورځې په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو د افغانستان الف لوبډلې په وروستۍ سیالۍ کې د 15 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه د غراز څلورمه سیالي د څلورو وکټو په توپیر ګټلې وه خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د څلورو وکټو اتو وکټو او اتو منډو په توپیر ګټلې وې باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازینۍ څلور ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11مه نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي د ویلې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د څلور ورځنیو سیالیو لپاره بېله لوبډله لیږلې ده
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریز سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیگ سیالۍ پیل کړې دي یادو سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي د روانې می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور سره ګټلې دي د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی او ورپسې د مسانک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې درې ګټلې دي دوه بیللې دي سپینګر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 15 سیالیو کې دوه ګټلې دوه بیللې او یوې د ورخت لامل به پایلې پای ته رسیدلې بوست او مو لوبډله یو په بل پسې په څلورم او پنځم مقام کې قرار لري تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازه مخکخ منډو جوړونکی دی هغه په شپږو سیالیو کې د 940 خورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه یې هم وهلې ده دغه راز ابراهیم زدران بیا په دویم مقام کې دی چې 186 منډې کړې دي نجیب الله زدران بیا د 190 منډو په لرلو سره په دریم مقام کې ځای لري د توپاچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی هغه 9 وکټې اخیستې دي په 15 سیالیو کې محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستي دویم مقام، او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستي دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلورځو سیالیو پیلوبه به د مې میاشتې په 24 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږ ګونې بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ واړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینه په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میون په یولسم، او وحیدی فوټبال کلب په دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د کرکټ راتلونکي شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاشت کې پیلېدونکی دی، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې د ملا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې دوه ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سټرلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بیلبرنی، کارٹس کمپر، گرٹ ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ د ایرلینڈ په لوبډله کې شامل شوی دي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله کڅه هم مخکې اعلان شوی ده، او موږ په ورستۍ خبرونه کې هم د یاد لوبډله په تړاو ریپورت درلود. یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، ننګیالی خروټی، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 55 لوبې ترسره شوې دي. 55مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ وه. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغه راز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې شپږ ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په وروستیو کې ښه لوبې کړې دي چې په 12 کې شپږ سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جن هم په 11 کې شپږ لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنګلور هم په وروستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې څلور سیالۍ ګټلې دي، او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ څلور سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې څلور لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نایب بل افغان لوبغاړی چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارچ په ځای باندې اخیستې، په خپله وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې، خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپله پاړۍ کې یوه څلوریزه او یوه شپږیزه ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړوونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. رتراج گائیکواک اور پسی قرار لري چې هغه 541 منډي کړې دي او سنجو سمسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډي جوړې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي، هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی، هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتاپاش لوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکې میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید. نور په مرکه کې ووري
عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه دا ده چې د قشتاپاش لوریز لیک ارزښت ستاسو لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتاپې شلوري د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتاپې د کانال شروع شوی ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوی بدلون راولي، نوی انقلاب به راولي. نو دغه سې د ملي پروژو سټایل په کار دي، دغه سې د ملي پروژو لمانځل په کار دي. بل ارزښت دغه ده چې د موږ کوم وطنوال چې دي، هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دي، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري او دغه یو ماحول جوړ شوی ده د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاری دا مناسب دی؟ ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کېږي چې په اکثر لوبو کې تر 100 یا 130 زیاتې منډې نه کېږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو وشتنځای برابر کړی.
کدی لوبو کنډیشن پاړه د تو وایم، د لوب د کنډیشن هغه سره کم چې په کار ودی ما په نظر لومړی خو ما په څومره معلومات چې زلره ما دغه سیالي چې وی په کندهار کې د لخونه په یو مچ به کابل تر شپ سولې، د کابل موسم ورته نو جوړ وکټې ټولې ډېټ وکټې دي. نو دغه سی کوم او تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا د نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو، ټوله دنیا لګیا ده د بیټینګ ټریک جوړي. دا په دوا اساس خي یو دای چې دغه شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلک ته خوند اخلي او څومره ډیر چې خبرډینګ کیږي هغه به خلک ته خوند اخلي. بل دی بولران لپاره ټف کنډیشن دی، خو دلته بیا دی مونږ چې دا د براکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا. خو کومنګ چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو، مونږ باید داسې وکړي جوړ کړي وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدای دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي سو او بل په سخت وکړو باندې بولران خپ بولینګ ځان وس بچ کی یا خپ بولینګ کی، مطلب دا چې تبا یو څاندازاغه ایډیا به تا جوړي. نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه 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 وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې. تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل. نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډډ وکټ دی.
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه؟ ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه انتخاب کړی دی. فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی؟
د لوبډلې انتخاب تر اوسه د لوبډلې انتخاب خو مونږ ماته چې څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دلې دي هغه ته چانسز ورکو، یا چا په گریډ 1 کې پرفارمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفارمنس کړی هغه لکانو ته، یا په خاني کم لکان چې په لیست کې پرفارمنس کړی یا کنټراکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک څومره کنټریکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا، یا نېشنل کم پلیران چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا. د ځوانانو چې دی حتمن مونږ او تاسو ګورو ډیرې لکان په سریلانکا کې مصروف دي، په آی پی ایل کې مصروف دي، نو ځوانانو ته هم پورا چانس په لاس ورغلی دا. خو ما مخکې یادونه وکړل هغه سکنډیشن چې دی شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی او هغه سکنډیشن نه ده، نو تر اوسه داسې خاص څه استفاده نه ده. یو نیم ملک پکې ډیر خلوبې دلای ده تر اوسه پورې.
دغه لیک د شلوریز نړیوال جام لپاره د تیاریو خفرصت کېدای شي؟
کدی شلوری د نړیوال جام دی تیاری خبر اسی نو شلوری د نړیوال جام نه له سالکان چی دی هغه پای پیل کی مصروف دی سیدا ډیره خبره ده چې حالت دی دنیا بهترین کرکټ دا دی دنیا بهترین فیسیلیټیز دی کوچز دی هغه به تیار حالت هغه انگیج یا هغه سره ټچ پاتې او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره ملته لګیا دی خپل کرکټ کوي ځینی الکان چی دی او دوه درې الکان هغه په سریلانکا کې دی الف لوب ډلې په تور با کې مصروف دی نو دلته د خاص سوک نه پاتې چې هغه د شلوری د لپاره تیار کی نو بل دغه کنډیشن ما مخکې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه سی کنډیشن کې زه نه پیږم چې څنګه به پلیئر دوی تیار کړي ځکه چې وکټ دی د بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلفې ما په نظر باندې په وړ کې ډیر فرق سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکایي کنډیشن.
آیا دا ډول نوې لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډیر تمرکز کړی وای او هغه سیالي کړی وای؟
ما خو مخکې یادونه وکړه د کشتپی لیگ چې دا د کشتپی لیگ کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سیده همدار کول دي ما په نظر باندې خپل موږ کدي ای پی ایل دوی وکولای شي چې ای پی ایل ته لاره برابره کړي او ای پی ایل وکولای شي ځکه چې هلته تا ته ډیر ښه کرکټ ملاویږي ډیر ښه پلیئران به هلته پروډیوس کړي او دوی به ډیر ښه پلیئران لاسته راوړي ځکه چې نړیوال پلیئران به هم راځي نړیوال لوبغاړي به هلته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي به هلته موجود وي بهترین کوچز به هلته موجود وي که ای پی ایل و سی دی رخه خبره د شپږیزي لیگ به تاسو په ډومېسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا په بلند دي تاسو پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بیا نړیوال کرکټ ته برابر سي. د ما په نظر باندې د کشتپی لیگ څخه د شپږیز باندې ډیر فوکس کول او د شپږیزي نه روسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ته ډیر خبر اعلان په لاس باندې راسي دا نه یوازې موږ بلکې د نړۍ هر هیواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل ایران دوی ته پلاس ورسي. ډیری مثالونه ورکولای شو کړي هند مثال ورکو په هند هم دا اوس کولای شي چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي دی بنگلاديش مثال ورکولای شو دی پاکستان پی سیل مثال ورکولای شو نو څومره چې موږ لیگ ولرو او موږ به موږ ته کرکټ پلاس باندې خپل ایران پلاس راسي ځکه چې پلیران بدل ته فاینانشلی یو رقم سټیبل سی بل د نړیوال لوبغاړو څخه هغه کوم ایکسپیرینس چې دا هغه بل سره راوړي کوچ څخه به کوم ایکسپیرینس دا هغه به دوی سره شیر کړي سي نو پراتونکي کې به افغانستان یو خل وبدل ولري. البته دی ونډي او دی ټي 20 لپاره ته کولای شي چې بچي ته مونږه ای پی ایل وکړو د بن کرکټ به په لنډ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي.
اټکل مو څه ده لیگ به ځینې نوې چیرې افغان کرکټ ته ورمعرفي کړي
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي باندې افغان کرکټ ته معرفي کیدا طبي خبره ده چې کلم یو لیگ کې حتمن پکې او دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې تکول ایسي چې افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وو کې چې دا باندې افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وو کې خو زخپل بیا هم دغه لیگ د کوالټي په اړه باندې ما مخ کې خبرې وکړې چې دغه لیگ چې دا داسې هغه سره کم کنډیشن چې به کار واغه سي کنډیشن نستا نسبت کو بولران پرفارمنس کوي خو وکټ ټول ډیټ دی کال ته یو خبر بیټسمن دا غلطه مسلسل پرفارمنس کوي نو الک پرفارمنس کوي نو دا د افغان لوبډلې لپاره ډیر ښه کوي موږ تاسو ټاپ 5 بیټسمنانو کې ګورو دا سی یو لوغړ نسته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره به ته او وای چې دا د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو د ټورنمنت یا د لیگ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمه میچونه سوي دي نو به ګورو چې روسته به څه کیږي تر اوسه پورې خو ما دا سی ته کم بیټسمن مسلسل نه دلیدل چې هغه پرفارم کوي ما په خاني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم مازر زازا چې دا غل لیډینګ سکورر دا غم په 15 میچو کې اوسلو نو وی رنزونه کړی دي یعنی دا ډیر کم رنزونه دي کابل ګراوند ته کو کور ډیر شاٹ وړه کوي ګراوند دا باونډري نه ډیر شاٹ دي خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډیر رنزونه دي په تاسو کنډیشن کې دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي؟
دا سې لیګونه خدي کیفیت هم خدا په شروع کې اولنی دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډیر مشکل درو ده خو روسه بیا خصو زه هر وخت هم دا خبره کوم چې کوم مونږه هر لیگ چې شروع کیږي کشپګی دکی په اول ورځو کې کوالټي لګ دی کیمرا ورک خراب وي بیا روسه خکیږي خو دما په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سې سره کم چې کار واغه سې ونه سو بل دغه وکټ نه وی دی ډډ وکټ دی بل دغه لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه دما په نظر باندې د دې نه چې مونږه په خپل شپګی زبانه باندې دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برانډ دا مونږ ډیر پلیئران دي شپږی دي نو دی افغانستان کرکټ بورډ دی افغانستان کرکټ تور کړی دي نو په هغه باندې فوکس وسی او دوی کوشش وکړي چې آی پی ایل لپاره څنګه وکولای شي چې دی آی پی ایل کرکټ لیگ به تا را جوړ کی او شروعي کی دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصائن وی دی افغانستان ځکه چې حال تم مخیم په خبره وکړي چې کافي ډیر امکانات او لوغړو ته پلاس ورزي نړیوال لوغړی برازي تا بهترین خپل لوغړی بدل تر ازي مونږه کو تاسو ګور په دغه لیگ کې دی مونږه د افغانستان دی 20 شلوري زکم فارمر چې کوم سکواډ دا یو د لوغړی دلته موجود دی باقی ټول لوغړی چې دی هغه یا په سریلانکا کې دی یا په ای پی ایل کې مصروف دي نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربي تعلق په خخکاری هم هغه مربي ډیر خبر پوم الکان خمی چور کیږي نو الکان نشتون د ما په نظر باندې د لیگ چې رقم رنگا کړای دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریح جوړ کړی دا د خلکو د انټرټینمنټ لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډیر ښه یو فرصت ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره از منګه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پات رسیدي لا اوریدو او ملتیا مو مننه کوم
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
اوما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لایو متفاوته زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کو نن خبري گیچې په مصنوعي زیرکتیا سنبال ولوتکو ل انسان نه په جګړي زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اٹکل د تر ډیره بعد رواني پیړۍ په اخر کې ډوبشي په وبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د اوی نویو دریزونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی ل څلورم وادنه جوړې شوی غوغا باندې هم غږیږي. خو تر هڅه لمړي د وونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان کوشش بسیار کړم کې سوله و آرامي بیا نه شد کمکاری نکردن از آمد ما
پاکستان کې 20 سے 30 ہزار نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹھولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکھا اور نہ ہم دخل نفیر کار سکھا حاضر دیکھیں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہے.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد ونخیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد د سلته انساني حقوق کلکو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغه پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتل سور ناکام دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل نو اتل سور ناکام خلک نشي دي. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې ناراضي.
د طالبانو د مشر تازه سرګندونی او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی. شنون کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
کار باندې زونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مخکې دې موږ مسلمانان نه وو په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وي.
افغانستان باید قانون حکومت پاتل شي. دلته باید سیاسي قانون موجود دی. دلته اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس سوچي د خلکو تاوده باسونې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاذ زلمی خلیلزاد چې د وی وی ډی محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د افغان فعال لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې هلې ځلې چې د روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برایه، کوشش ما یې بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغانا به یک موفق کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره، این کار ناتمام است.
د حرکات او د سکنات او څخه د معلوماتي چینو موړې په دغه حکومت لیک وس خوشاله نه دي، او وسنوي حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومت لیک په خښه کول باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفدي، سیاسيون خفدي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د وسنوي حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو پټول کې د خلیلزاد اوسنۍ حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بریښي.
بلخوا د تیرې اونۍ یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 1500 نه تر 1500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپل پلویانو ته وینا کې د پاکستان پاوز په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوی پر ډیورنډ د غزولو ادا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک اوختل شي او نه به پر راوختل شي. هغه ادعا کول چې داسې سیمه خاردار ولګو، خو زه پوښتنه کوم چې دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه له 1000 نه تر 1500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
په کھڑے تھے بار لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15000 جنگیلي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي، او لبل افا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، هغه کوم شرایط چې زمونږ دیغه باید ومني، کنه زمونږ جنگیلي حالت مشتون لري، زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري، یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15000 جنگیلي یو په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو په انده کې سردرد جوړی.
او بل خوا دا سخکاری چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده، او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ، خو طالبانو په دوحه کې ورکړي وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزې پیښې هم شوي دي تړاو یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږویشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و په نښه شو. ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړی هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا هغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدلی.
افغان شهری تھا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از حقیقت آگاه شدند که افغانها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمی چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلې وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامی برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابینځ اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هېواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغي چې پارلمان له دغه هېواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیکه هم استولې چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لا تیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټي پټیل او سویلت براو من. دغه جیمس کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه افتې وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د موږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان مهاجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو او د ځنو استاد سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګه کې کوم پریکړلیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنه ډېره ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاد او جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده او ته په تشویش کړي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې پسې پات موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلسو نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې له هغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونۍ لا نه خلاصه چې د سه شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټرسایکل کې چاودیدونکو توکه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوب لاړولې. او تیرونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانی چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کې وي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو، هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا ګنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدای شي او کې اسلام سره پرتل شي، بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا تر شکنجي وروسته وژلي دي. اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو بریډ وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم پسیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه لاتو میاشتو رئیس لګیدل پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لک تر لګه څلور پښتانه مزدور کار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی، خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتک پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسولان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرخې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړي.
بندې د پاسپورت دفتر بندې او بل زموږ خبرې نسوي حل. ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواس کوم چې ورو راشړي به زموږ سره درېږي، هر څلې به زموږ سره تعاون کوي. او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورت وځي او هغه ته زما دا خواسته چې ورو پر پاسپورت ومځي سبیا چې موږ ولس یې موږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې تر پر ګلویس وو پلان اوس واغه اوس موږ ور سره ته واځي وایي چې موږ د پاسپورت چان چې کوم چمن د ځي هغه خلکو سره پاسپورتونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه ان سیم بندو بیا میسج کوم نېشنل بینګ دی دا بینګ بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سره یو لاغي ورسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپل څلورم ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی، د طالبانو لراته ګرسته د غیډل سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټر په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدی چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی، خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا خپل مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونې د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنې پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بې ګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شاهدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمېر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسه به مډیر اوریدلې به خو د هغه چنئی مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپنوم دا مېرمنه د چین په انهوي کې اوس یو میړه په 2014 کال د سر د حمله لامل کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې د پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د دریدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې وفا خبره شوې ویډیو خې چې مېرمن هونګ شا خپل روح شوی خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینه د ځل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیب له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 5000 کورونو خار بچي د ویډن مارکی واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به په 2020 کې بشپړ شي مګر سر له راتلونکي کال ورته کھڑی ورپېلیدونکي دي. مالدیب چې دا مهال 2200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لمړنې خار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچوي. دا خار بل مریضه برېښنا ولري موټرې به پکې نه وي د هوا د یخولو لپاره به د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورت به پکې په کشتیو بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي زیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاګ فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي زیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټول برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژي سمبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي خو بل خو لا هم په هان اندېښنه خي چې ک مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي بور سره تبا کوونکې حالت ته ورسی. او په همدې سره د نن و مورز هم دل تران غاړم هر و نه په و مورز کې لما سید شنواری سره د نړۍ د مسایلو په زړه پوري شنن د ازادي رادیو لپاره او چپو مهیروي.